אמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د غرمې 12:30 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دریم نیم ساعته مخمنه خبری خبرونه شروع کیږي. په روان خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو ترڅنګ نن په دې مسلې غږیږو چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپلې لومړنۍ وینا کې طالبان ترګر وبلل او هغوی د حزب الله او د القاعده د شبکې پردي فکر راوستل. جمهور رئیس ټرمپ همدارنګه وویل د هغو هیوادونو د افشا کولو او ورسره د حساب کتاب وخت را رسیدلی دی چې د دغو وسلوالو ډلو سره همکاري کوي. جمهور رئیس ټرمپ د کوم هیواد نوم وانخیسته خو هدف یې ښایي چې پاکستان او ایران وي. په همدې موضوع لګروسه د خبرونه د ملما سره هم غږی غو لمړی درته تر دې مهاله مهم خبرونه زیبا خادم وای.
د امریکا جمهور رئیس نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په 2020 غونډه کې وینا وکړه. په دې غونډه کې نن ویل چې د مستقلو او آزادو هیوادونو د بیا راویښېدو وخت دی، خو په ملګرو ملتونو کې د نړۍ رهبرانو ته ویل چې د شمالي کوریا، ایران او وینزویلا د سرزورو حکومتونو په مقابل کې باید ګډ دریځ غوره کړي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې افتتاحیه وینا کې ویلي دي که چیرې د پیونګ یانګ د بالستیکي توغندیو د حملې نه د امریکا او د امریکا د متحدینو د دفاع د ضرورت فرصت پیښ شو یا وخت ورسېده، نو وایي چې موږ به د شمالي کوریا د تباه کولو نه پرته بل لار ونه لرو. د امریکا جمهور رئیس په کیم جونګ اون ریشخند واهه او ویل چې دغه راکټ والا سړی د خپل رژیم او د خپل ځان د خودکشي پروګرام جوړ کړی دی. د ډونالد ټرمپ د وینا د مهمو ټکو رپورت ورسره راځي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د دوشنبه په ورځ نیویارک رسیدلی دی، نن د نیویارک په وخت مازیګر 6 بجې د ملګرو ملتونو 2020 کلنې غونډې ته وینا کوي. د ښاغلي غنی سره د ملګري هیئت غړو خبره ده چې جمهور رئیس به د دهشتګرۍ په ضد په مبارزې او په افغانستان او سیمه کې د تروریزم د خپرېدو په عواملو وغږیږي. نن په 11 بجو د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره جمهور رئیس غنی ملاقات درلوده. د دهشتګرۍ ضد جګړې او په پاکستان کې د افغانستان د دولت ضد عناصرو او ډلو په موجودیت باندې د جمهور رئیس غنی پروګرام و چې ورسره غږیږي او غږېدلې به وي. همداشان د فنلند د صدر اعظم د اروپایي اتحادیې د بارنۍ اړیکو رئیس د ناټو د عمومي منشي او د آذربایجان د جمهور رئیس سره جلا جلا غونډې لري. مازیګر به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا نه وروسته د ماښام په 8 بجو په هغه مېلمستیا کې ګډون وکړي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نړۍ محدود مشران مېلمانه کړي دي. د ماریا په نوم دویم طوفان د کریبین د ټاپوګانو تر ځبل وروسته اوس د امریکا د ورجن آیلن او پورتوریکو خواته ور روان دی او رسیدلی دی او ډیره تباهي راوستې ده. که څه هم چې نن سهار د طوفان شدت 1 درجه راکم شوی وو، خو بیا هم د هوا د حالاتو ادارې دا طوفان خطرناک بللی دی. د ماریا د طوفان نه مخکې د ارما طوفان د امریکا د فلوریدا ایالت ځینې نورې سیمې هم وهلې وې. د ویکتور بیټي رالیګلې رپورټ سید سلیمان شال لولي.
دا پیاوړی سمندري توپان چې په فی ساعت کې د 250 کیلومتر پر رفتار تونج اکړ سره ملګری دی، بیګاش په قوت 50 درجو ته لوړ شو او مستقیما د ډومینیک د جمهوریت هغه سیمه وهلې چې لس ورځې مخکې د ارما په نامه یو بل تبا کوونکی سمندري توپان ځپلې وي. د ډومینیک د جمهوریت صدر اعظم روزویلت سیکریټ په خپل فیسبوک کې نن د سه شنبه په ورځ ولیکل چې د لومړنیو اطلاعاتو نه داسې ښکاري چې په پراخه کچه تباهي رامنځته شوې. د امریکا د توپان د اټکل د ملي مرکز یا ان ایچ سی یو ماهر ډینیس فیلر جن امریکا غږ ته ویل
له
بده مرغه دا سمندري توپان ټول هغه ټاپوګان بیا ځپي چې لس ورځې مخکې د ارما توپان خراب کړي وو. مسیر او لارې هره شیبه بدلیږي. تر ټولو زیاته تباهي د ګواډولو د ټاپوګانو په جنوبي ساحلو کې او د لیوارد په ټاپوګانو کې رامنځته کړي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریدل. قاضی د ګروپ ملګرو یاغیانو نن په سوریه کې د حکومت په طرفدارو عسکرو باندې چې د عدلی په ایالت کې د خپل پوځي اډې نه د جنوب په لور حرکت کاوه برید کړی دی. حکومتي قواو په یاغیانو باندې چې فکر کېږي زرګونه کسانو هوایی بمباری یو ډزې کړي دي چې د عدلی په ایالت کې په نورو ځایونو کې علاوه په نورو ځایونو څلور طبي مرکزونه هم ویشتلي دي. لږ تر لږه یو ملکي شخص وژل شوی او دوه روغتونونه له کاره لوېدلي دي. د اسرایلو پاوز ویلی دی چې یو ډرون الوتکه چې د ګولان د غونډې د پاسه د اسرایلو هوایی قلمرو ته نږدې کېدله ویشتلې او غورځولې ده. د پاوز دغه نننۍ بیانیه دا خبره نه کوي چې دا د چا ډرون دی او په کوم ځای کې تعقیب کړی دی. دا هم څرګندونه ده چې اصلا دغه ډرون د اسرایلو فضايي قلمرو ته داخلي ده او که تصادفاً د اسرایلو هوایی قلمرو ته نږدې شو. د چا د زخمی کېدو خبر تر اوسه نه دی ورکړ شوی. د چین د بارنیو چارو وزارت نطق ویلی دی چې تهدیدونه د کوریا ټاپو وزمه کې حالات نه ښه کوي. د چین د خارجه وزارت نطق د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د خبرو نه وروسته دا تبصره کړې ده. جیمز میټس ویلی و چې واشنگټن د شمالي کوریا په ضد برید هم په نظر کې لري. شمالي کوریا د بندیزونو باوجود د راکټونو ازمیښتونه کوي. د تیرې جمعې په ورځ د منځني وطن توغندی چې د جاپان د فضايي حریم نه تیر شو وتوغاوه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي ویلي دي چې واشنگټن اتمي قدرت لرونکی پیونګرانګ په هیڅ صورت نشي زغملی. د میانمار مشر آنګ سان سو چی د راکین په ایالت کې د بحران د غم خوړلو لپاره د خپل ملک د اقداماتو دفاع کوي. په راکین کې په تشدد او جګړو کې 1400 روهینګیان په دې تورو سو هفتو کې ګاونډي ملک بنگلاديش ته تښتېدل دي. آنګ سان سو چی چې د میانمار دولتي مشر ده په پایتخت کې نن یو ډله خبريالانو سره او ډیپلوماټانو ته خبري کولې او ویل چې ملکی د بین المللي تحقیق نه نویریږي. او د سعودي عربستان د بشري حقوقو دوه مشهور مبارزین د دې هفته په اخر کې نیول شوي. د بشري حقوقو مبارزین نن ویلي دي چې دا کسان د سعودي د سلطنت د ناراضیانو د زبلو په لړ کې نیول شوي دي. عبدالعزیز الشبلی او عیسی الحامد دواړه د مدني او سیاسي حقوقو د محلي ټولنو غړي دي چې سعودي عربستان په 2013 کال کې دا ټولنې د فعالیت نه منع کړې دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنوونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دریمه نیم ساعت هم مخمنې خبری خبرونه ته غوږیستئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې طالبان ترګر وبلل او هغوی د حزب الله او د القاعده د شبکې پردیف کرا وسل. جمهور رئیس ټرمپ وویل چې امریکا او متحدین د نړۍ په ځانګړې توګه د منځني ختیځ نه د شر اچونکو ترګرو نابودولو ته هوډمند دی.
وی مست دینای د ټیرورست سیف هیون ترانزیت فاندینګ اند انی فارم اف سپورت.
طالبان او القاعده، حزب الله او نور وسلوال ډلې باید د خپل هوادونو نه وباسو، په خپل هوادونو کې ورته د پټیدو ځایونه ورنکو، د مالی مرستو او تګراتک لارې چارې پې بندې کو، د هغه هوادونو د افشا کولو او ورسره د حساب او کتاب وخت را رسیدلې دی چې د دغه وسلوالو ډلو سره همکاري کوي. خغلی ټرمپ د افغانستان لپاره خپل نوې پالیسی د مثال په توګه یاد کړل. وی ویل لدی ورسته بعد امریکا اړیکی او غټي د پوځي ماموریت اوګدوالي او بڼه ټاکی، نه هغه زمانی جدول چې د سیاستوالو لخوا تعینیږي. جمهور رئیس ټرمپ ویل په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې پالیسی بدل کړی ده.
لاست مانث آی اناونسد ا نیو استراتیجی فار وکټری ان د فایټ اگینست دیس ایول ان افغانستان. From now on our security interests will dictate the length and scope.
ما تیر میاش په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په خلاف د جګړې د غټولو د لپاره خپل نوې تګلارې اعلان کړله. تر دې وروسته به زمنګ امنیتي ګټي د عسکرو د ماموریت او عملیاتو ماهیت څرګندوي او د وخت او زمان پورې به محدودي نه وي. جمهور رئیس ټرمپ د ایران رژیم د اقتصادي پلوه فاسد او بے باکه هیواد وګڼه او ویل چې د هیواد مشران تاوتریخواله پاروي. هغه ایرانی چارواکي ملامت کړل چې د خپل خلکو ټولنیز او مدني حقونه یې تر پښو لاندې کړی دي او په سیمه کې یې ګاونډیانو ته ګواښونه پیښ کړی دي. جمهور رئیس ټرمپ وویل چې هغه د جمهور رئیس ټرمپ د ایران سره اتمی تړون د امریکا لپاره د خجالت ډکه معامله وګڼله.
Our violence, bloodshed, and chaos. The longest suffering victims of Iran's leaders are in fact
ایران یوازې تشدد ویني تویدنه او ګډوډي نور هیوادونه ته صادروي د دې پر ځای چې د تیلو نه په لاس راغلي پیسې د ایران د ولس د ژوندانه د ښه کېدو لپاره ولګول شي دغه پیسې د حزب الله او نورو تروریستي ډلو د ملاتړ لپاره لګول کیږي او یا د سوري رژیم ته ورکول کیږي چې خپل خلک ووژني د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نړیوالې ټولنې سره د ایران اتمی تړون د امریکا لپاره د خجالت ډکه معامله وګڼله. جمهور رئیس ټرمپ د شمالي کوریا رژیم هم فاسد وبله او د دې هیواد وروستیو اتمی ازموینې ته په اشاره وویل که ضرورت پیدا شو د امریکا متحده ایالات به د خپل ځان د دفاع لپاره شمالي کوریا تباه کړي.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies,
متحده ایالات ډیر قوت او حوصله لري خو که د ځان او متحدینو د دفاع لپاره مجبور شي په بشپړ توګه د شمالي کوریا د تباه کولو نه پرته به بله لاره ورته نوي پاتې. ښاغلی ټرمپ د وینزویلا د حالاتو په حق وویل هدف دا دی چې وینزویلا بیرته دیموکراسۍ ته مخه کړي. هغه خبرداری ورکړه چې کېدای شي متحده ایالات د تیلو په دې تولیدونکي هیواد کې د ثبات د رامنځته کولو لپاره نور ګامونه هم واخلي. درنوندونکو دا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وینا ځینې مهم ټکي ول، البته په مختلفو مسایلو باندې وغږېده. د امریکا په حق یې هم خبرې وکړلې او ویلې چې په هره مسله کې چې د تم مترکیږي اول د امریکا ولس او خپل امریکا ورته مهمه ده. نو جمهور رئیس ټرمپ د نړۍ په نورو هیوادونو باندې د نورو هیوادونو په مشرانو باندې هم غږ وکړ چې د یو مسؤول شخص په صفت باندې هر چا دپاره د خپل هیواد ګټې لومړیتوب لري. په همدې مسایلو د سیاسي چارو کارپو واحد فقری صاحب سره غږیږو چې همدو زموږ سره د تلیفون د لارې په خپرونه کې برخه لري. فقری صاحب، تاسو ښه راغلاست، مننه چې زموږ سره په خپرونه کې هستئ.
تشکر.
ډیره زیاته مننه. تاسو هم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرې باوریدلې، ستاسو برداشت څه؟ لکه څنګه چې تمه کېدله په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی مخکې دینه چې جمهور رئیس ټرمپ ویناو کې په خبري کانفرنس کې ویلي ول چې د جمهور رئیس ټرمپ خبرې به د دوستانو لپاره ښه پیغام وي او د دښمنانو لپاره به یو بد پیغام وي او ښایي چې د دښمنانو په حق له په تنده لهجه خبرې وکړي. تاسو هم همداسې یو برداشت واخیسته؟
ولا زه فکر کوم چې زه سره موافق یم. هم نظر یم جمهور رئیس هغه چې توقع کېدله چې د ملګرو ملتونو په برخه کې به هم ډېر له شدیدو الفاظو څخه کار واخلي هغه یې وانخیستي، بلکې ملګرو ملتونو ته لاس اوږد کړي او د خپل انتخاباتي کمپین د خبرو پر خلاف د ملګرو ملتونو ونډې ته، نقش ته احترام وکړي او دا وویل چې باید په ګډه کار سره وکړو. دا یو ګډ دشمن دی، باید په ګډه پر ګډ کار، ګډ ماموریت، ګډ دشمن. دا خبرې ډېرې زیاتې وکړې چې نسبت ویته چې موږ به یوازې وکړو، موږ به دا کار په خپله کوو. یعنی هغه توقع چې پخوا کېدله هغه څخه برخلاف، جمهور رئیس ډېر د همکارۍ او د ګډ کار پر مسایلو باندې تمرکز وکړي.
کله چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د افغانستان او همدارنګه د جنوبي آسیا د هیوادونو لپاره خپله تګلاره اعلانوله، په مشخصه ټکو د افغانستان لپاره یادونه کړې وه چې البته د اسکرو د پاتې کېدو او د اسکرو د ماموریت او د هغوی د عملیاتو د کړنلارې او همدارنګه د جګړې هغه د انګریزي په حساب باندې ورته رولز آف انګیجمنټ وایي چې په کوم حالت کې به دوی جګړه کوي، په کوم حالت کې به دوی دفاعي حالت کوي، په کوم حالت کې به دوی تعرض کوي، هغه هم وایي چې بدل کړی دی. اوس په دې خبرو کې چې یو څه واضح او ډیر روښانه ول، هغه د هغه هیوادونو افشا کول ول چې د تروریستي ډلو سره همکاري کوي، ښایي اشاره به ایران او پاکستان ته و. نو دوی که رښتیا هم غواړي چې پاکستان افشا کړي، د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرې یو ښکاره پیغام د پاکستان لپاره نه ده؟
بېخي ستاسو هم نظر یم د پاکستان لپاره ډېر سخت پیغام درلودی، که څه هم په دې خبرو کې غیر مستقیم و، خو په نورو خبرو کې مستقیم پر پاکستان باندې دا تور لګولی دي چې افراطیان دوزي، افراطیانو ته د پیسو د انتقال زمینه برابروي، د تګ راتګ زمینه برابروي. او په دې کې وویل چې حساب کتاب ورسره وسي او د دې دا موقف، یعنی د پخوا سره هم نوا موقف دي سره دته په غیر مستقیم ډول سره بیا هم وویل چې هغه خلک چې پټن ځایونه ورکوي او
فقری صاحب دای هم لکه څنګه چې تاسو په خوا ویلی چې مخکې به ویلی چې مثلا که هر خبره د دې هوادونو په ادرس کېدل هغه به د امریکا د خونه کېدل چې امریکا داسې امریکا داسې مګم نن په ملګرو ملتونو کې غږ وکړ چې د دې وخت راځل چې موږ تاسو ټول په ګډه چې ښایي د امنیت د شورا د ځینو غړو هیوادونو ته به اشاره به مخصوصا چین او روسیې ته چې کله جمهور رئیس ټرمپ د ځینو هیوادونو په هکله جدي دریس غوره کوي نو دغه هیوادونه یو څه مخالفت کوي نو اوس یې دا هم یو ښکاره پیغام نورو هیوادونو ته و چې دا یو پدیده ده ستونزه د ټولو لپاره ایجادوي نو دا چې ټول په دې متاثره کېږي په کار ده چې د حل دپاره هم په ګډه سره مبارزه وکړو
یعنی په کچیر د غواړي د ملګرو ملتونو کې د امنیت د شورا ملاتړ ترلاسه کړي د امریکا مجبور دی چې چین د شوروي او د نورو هیوادونو سره چلته دایمي غړي د هغو سره کار وکړي او په دلته هم یعنې دغه اراده یې دغه وه چې ګډ کار به سره کوو په ګډه به دا شی سره تنظیموو او ډېر نرمې خبرې چې هم وکړې زه فکر کوم په دې خاطر وکړي چې په ملګرو ملتونو کې ته مجبور یې چې د نورو سره به کمپرومایز کړې نور به خپل دریځ ته راړې او بیا به نو یو اقدام کېږي او یو کامیابي به ترلاسه کېږي.
صحیح. نو دغه که په دغه کم خبره چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کړی دی چې د دې هیوادونو سره به حساب کتاب کیږي ښکاره خبره ده چې مثلا یو ډله کچیره تروریستي ډله اعلان شي او دغه هیوا دغه ډله سره کڅوک مرسته کوي پیو شکل نه پیو شکل باندې یا مالی مرسته ورسره کوي او یا خپل هیواد کې ورته د پټیدو ځایونه ورکوي نو دغه هیواد په حساب هغه د ترګرو ډلو ملاتړ کوونکی هیواد ګڼل کیږي چې بیا بندیزونه ورسره به باندې لګیږي نو د پاکستان او دغه هیوادونو لپاره چې امریکا او افغانستان په باندې تور لګوي چې دغه هیوادونه تروریستي ډلې روزي په افغانستان کې جنجالونه پیدا کوي او امنیت هم همدغه ګواښتي نو دا په مجموع کې پاکستان لپاره یو واضح او ښکاره خبرداري ده.
به شکه هم پاکستان باید ډېر اندېښمن وي او هم دوی تاسې ګوري په سناو په پارلمان کې د ټرمپ د ستراتیژي په مخالفت کې خلک خبرې کوي او راوځي او دا نور هم شاید دې د دغه وینا سره نور هم هلته مخالفت ډېر زیات شي او مخالفت وي او تاسو پوهېږئ دا څو تقریبا څو میاشتې کېږي چې د پاکستان او د امریکې لاره تقریبا لکه جلا کېږي چې سره داسې معلومېږي په منطقه کې هم د دې د دوه لارو جلا کېږي او حتی ځینې ډېر عالي رتبه میټینګونه سره لغوه شوي دي زمن کې په دا څو میاشتې کې سره لغوه شوي دي نه دي راغلي او پاکستان ډېر کوشش کوي چې د چین او روسیې سره خپل روابط ښه کړي او د هین کوشش کوي چې د امریکا سره یعنې په منطقه کې هم سړی ویني چې د زخ زما اخره زده چې د امریکا او د پاکستان لاره سره جلا شوی نو تر هغه پورې او دا نور هم د غلاره به نور هم جلاوال ویریږي ځکه د دوی منافع هلته سره ټکر په ټکر کې دي نه ښکاره لای چې یو خوا تروریزم تقویه کوي او بل خوا تقویه او د دوی
ترابه د پریوځ سره ولاړ ایران تم یو څه خبرداري نسبت مخکنی خبره ته په جدیت په دې خاطر و چې د اتمی موافقه خبره میا د کړل چې کچیرته د موافقه د ایران د پر په شکل بهانه وی چې پم دې باندې نړی ته نړی وغولوي او دوی په خپل اتمی وسلې جوړ کړي اتمی بمونه جوړ کړي دا هم وایزمنګ د پاره د منلو ور نه دا ویلی چې دا د امریکا د لپاره د خجالت یا د شرم یو موافقه ده او 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 یو وخت ورته دا ورکه چې د امریکا د ایران ولس دوه لاري لري دا چې هم دغه کم دغه د جمهور رئیس ټرمپ په حساب باندې چې کومه بدبختی چې په ایران کې روانه ده او کم د وینې تویدنې دي دغه دی ومني یا دی بدل شي و دی غوړي چې په ایران کې یو بدلون راشي.
بل په ایران کې زما په نظر د خصوصا د زروي مایده یا تړون په اساس سره زه فکر کوم چې جمهور رئیس ټرمپ به دونه زیات ملاتړ ونه لري نه په امریکا په جامعه کې لري نه په کانګرس کې لري نه هم په ملګرو ملتونو کې زه فکر کوم چې داسې یو دغه ولې مګر دا چې ایران په منطقه کې تورستان سره مرسته کوي دا چې ایران په منطقه کې مذهبي افراطیت لمن وهي دا چې ایران په سوریه کې په افغانستان کې د خلکو له بیچارهګۍ څخه بلې استفاده کوي او د مرګ تیاستوي بشار الاسد د تقویې لپاره په افغانستان کې غیر انساني مداخله کوي، د خلکو بیچارهګۍ استفاده کوي او ورسته دا کارونه دي چې پرشته سره هم د ایران غبد اخ دی، ډېر بد اخ دی او منطقه کې باید مخه ونیسي، ځکه چې هم منطقه کې تشدد تلمن وي، هم یې پراخوي او هم نه یوازې د ایران لپاره ګران تمامیږي، بلکې د دوی د همسایګانو لپاره، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره. دغه مذهبي تشدد چې ایران او عربستان لمن وړي شام په ټوله زموږ منطقې ته تاوان رسول دي، او ایران په دې کې ډېره لویه ونډه لري او باید تحدید سي، باید په دې برخه کې اصلاح ځان اصلاح کړي.
یو موضوع چې د ایران او د نړۍ ترمنځ البته هم دا اوس چې په ایران کې به باندې بحث کیږي، او دوی همیشه د خبرې کوي، امریکا هم دلته په امریکای مطبوعاتو کې په باندې خبرې کوي، دغه د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ ساتمي موافقه ده چې جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت هغه یو ناوړه موافقه ګڼلې، اوس یې په خبرو کې هم ورته اشاره وکړه. دا سیاست تهدید کړی و چې ښایي امریکا به د دې تړون ووځي، مګر تیره میاشت یې په امریکا په ایران باندې هغه د بندیزونو اسانه کول یا غریلیف چې و هغه تر اوسه پورې هم ساتلی، دا ځینې بندیزونه چې په ایران باندې لګېدل ول هغه لري کړی نه دي، مګر اسانه کړی دي چې ایران وکړي شي د نور هیوادونو سره تجارت وکړي. یو عمومي پوښتنه مې دا کوله چې که ایران که امریکا غواړي د دې تړون په بشپړ توګه ووځي، یوازې د ایران د امریکا پرېکړه به نه وسي، بلکې نور هیوادونه هم چین، برتانیا او روسیا دا هیوادونه هم دي، اسانه ده د امریکې لپاره چې دغه یو معامله وایي چې بس موږ نه د منلې وجود نه
نه نور دا مهمه آسانه نه ده، او نه هم دا برست کار دی، او نه هم زه فکر کوم چې د ټرمپ اداره به دغسې یو رادیکل موقف ونیسي. زه فکر کوم چې دا صرف د داخلي مصرف لپاره دی، د خپلو ملګرو هغه ډېر افراطي ملګرو چې ټرمپ راټول کړي دي، هغه په ډېر ښی افراطي چیان دي، د هغو د مصرف لپاره دا ځینې خبرې کوي، هم یې په ملګرو ملتونو په باره کې هم دغسې خبرې کولې. د ایران په باره کې اوس چې سړی کتلې خبرې دوه وی چې هم باید شدت ورسره وو او هم نرمش وو،
بله،
او حتی د ښاغلي ټرمپ خپل وزیر خارجه وزارت خارجه وایي چې ایران د ټولو هغه مادو د ضروري مادو د قرارداد سره هغه مراعات کړي دي، دغه سره د تخلف نه دي کړي. نو بنا زه فکر کوم چې په دې برخه کې به نه وي، مګر دغه برخه چې په سوریه کې اور بل کړی دی، په افغانستان کې اور بل کړی دی، او په افغانستان د مظلوم ملت بیچارهګۍ څخه بسوري استفاده کوي، د اقامې د خاطر خلک استي یو قصاب تقویه کوي، دا موقف زما په نظر د افغانانو په ګټه دی، افغانانو باید تقویه کړي.
صحیح ده. تر ټولو غټ خبرداري چې په خبرو کې اتمن تاسو هم څرلای، دغه شمالي کوریا ته و چې ویل زمونږ حوصله او زمونږ قوت ټول ته معلوم ده، خو که ضرورت دې پیدا شي چې موږ د خپل هیواد دفاع وکړو، او یا د متحدینو چې هدف یې هغه د نږدې هیوادونه دي، البته چې جنوبي کوریا، جاپان او د ګوام ټاپو چې هلته خپله د امریکې خاوره ده، نو د دې د دفاع لپاره وایي که موږ ضرورت پیدا شي شمالي کوریا به په بشپړه توګه نابود کو. د دې نه وړاندې ځینې نورې خبرې کړې وي چې د شمالي کوریا لپاره به بد ورځ وسي که امریکا د هغوی په خلاف نظامي اقدام وکړي، مګر نن ډېره مستقیمه خبره وکړه، دا خبره هم ښایي چې شمالي کوریا کې خلک ورخطا کړي وسي.
باید هم وخت خلی دی او لغت د جمهور رئیس څخه دا تمه نه کېږي چې دا سخت خبرې وکړي، دا هم د یو لیونی په باب کې چې راکټ مین ورفوویل او داسې ډېرې نورې خبرې هم وکړلې. زه فکر کوم چې د هغه سره دغسې ژبه کارول هغه نور هم پاروي لمسوي شمالي کوریا، ځکه هغه په دغه باندې ژوند کوي، دغه سپارونې باید وي، په دغه رقم ژبه باید هغه سره کار شي چې هغه د خپل داخلي مصرف لپاره په کار واچي. او زه فکر کوم چې د شاید شمالي کوریا بالاخره فیصله هم سیاسي وي، دیپلوماتیک وي. زه فکر نه کوم چې په هغه ساحه کې دي د چین، جاپان او ته منطقې د ټولو په ګټه دا ده چې سوله ییز حل ورته پیدا شي، ځکه د شمالي کوریا تباهي د ټولې جزیرې تباهي ده، د چین ورسره تباهي ده. او زه فکر کوم چې په دې برخه کې به بالاخره یو ډیپلوماتیک حل پیدا شي ورته پیدا کړي، یو دا دی چې شمالي کوریا بیخي لیونتوب وکړي او حمله وکړي، په هغه صورت کې به جلا خبرې، مګر په ډېر حد زه فکر کوم چې ډیپلوماتیک حل.
نو دغه ډیپلوماتیک حل خبره چې تاسو وکړله، په دې کې جمهور رئیس ټرمپ حکومت او همدارنګ نور نړۍ په کار ده چې د چین او روسیې سره په دې برخه کې دا غوښنه زیاته همکاري وخره کوي. تر ډیره تجارت هم کم ده دمدو هیوادونو دا ورسره نکهلی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم ویلی ول چې ځینې هیوادونه دا فکر کوي چې د شمالي کوریا سره دوی سوداګري کوي، مګم دغه سوداګري د غوی اتمی وسلو د پروګرام سره همکاري کوي. خصوصا ځینې یادونه کړې و چې د تیلو او همدارنګ د ټوکرو کم صادرات او واردات چې د کپ شمالي کوریا بند شي محدود شي، نو امکان دی ولري چې دوی د اتمی پروگرام مخدی هم ونیول شي. لکه تاسو یادونه وکړه چې بلخره د سیاسي حل کېږي. عمومي خبره دوی جمهور رئیس ټرمپ په ملګرو ملتونو په خپل باندې ملګرو ملتونو په باندې انتقادونه کړي ول چې دا یو اداره ده چې څو کسان پکې په خاطر راټولېږي چې ساتيري وکړي او خو وخت خپل تیر کړي، او د اصلاحاتو غوښتنه هم کړې وه. خپل وینا نه یو ورځ مخکې بلکې پرونې خبرې کړې وې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سره انټونی ګوتیرس سره چې زه اصلاحات راشي. په دې خبرو کې هم داسې یو څه معلومېدل چې غواړي اصلاحات دي راشي. فکر کوي چې په مغلاره باندې جمهور رئیس ټرمپ پر مخ روان وسي، دغه وینا هم دغه یو پیلامه ګڼې؟
زه فکر کوم چې ځینې اصلاحات به راولي، او ګوتیرس هم دې اشاره وکړه چې ځینې اصلاحات ضرورت ده. بیوروکراسي غټه ده، مس مینجمنت شته، په دې کې شک نشته. په ملګرو ملتونو کې ځینې ځای کې فساد شته او هغه باید مخنیوی وشي. او په هغه کې هم امریکا ځکه چې امریکا د ملګرو ملتونو د لګښت هغه لویه برخه دوی ورکوي، نو بنا د امریکې د خبرو وزنه همالته ډېر دي. او بل دا د امریکې په داخل کې هم د شاغلي ټرمپ د ملګرو لپاره د پلویانو لپاره یو ډېره ښه خبره ده. د هغو په دې ډېر طبیعت ښه کېږي چې کله جمهور رئیس داسې خبرې وکړي د بین المللي موسساتو په برخه کې او د خپل حاکمیت د ملي حاکمیت لپاره، ځکه هغه فکر کوي چې ملګرو ملتونو یا جهاني بانک یا آی ایم ایف دغسې موسساتو د امریکې ملي حاکمیت ته صدمه رسولې ده. او کله چې جمهور رئیس د هغه په مقابل کې یو دریز غواړي کې خلک خوشحاله کېږي. زه فکر کوم چې دا هم د هغه لپاره و، مګر د ملګرو ملتونو سره ډېر خندا وه، ډېر په غېږ کې یو بل نیول وه. یعنی هغه توقع چې کېده چې باید ډېر سخت خبرې وي، هغه خبرې نه وې، بلکې د همکارۍ خبرې وې، د متقابل احترام خبرې وې، د ګډ کار خبرې وې. یعنی ډېر تمرکز یې په دې و. هغه ځینې ځای کې چې مې اشاره وکړل هغه د دوو خلکو د خوشحالولو لپاره و.
ډېر زیاته مننه واحد فقیر صاحب چې راغلی په خبرونه کې د زموږ سره برخه واخیسته.
مننه
د اوریدونکو رحم مننه کو چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. درنوندونکو د ملګرو ملتونو ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وینا په حق له مهم ټکی چلبته موږ راټول کړی ول. همدارنګه واحد فقیر صاحب باندې خپل تفسیر ورکړل. باید یادونه وکړم چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په همدې غونډه کې برخه اخلي. د واشنگتن په وخت د مازیګر په شپږ بجو باندې به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته جمهور رئیس اشرف غنی هم وینا وکړي. او تاسو به کولای شئ چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وینا مهم ټکي د امریکا غا کښ نارېدو د فیسبوک د پاڼې د لارې تعقیب کړئ. وی او ای پښتو د امریکا غا کښ نارېدو د فیسبوک پاڼې ادرس دی. د دې ترڅنګ د سهارنۍ خبری خبرونه کې هم تاسو د جمهور رئیس اشرف غنی د خبرو مهم ټکي به واورئ چې البته د افغانستان په وخت سهار په 15 بجو او همدارنګه په 16 بجو چې دوه خبرونه دي پغه کې هم تاسو کولای شئ چې دغه مسایل زمنګ سره تعقیب کړئ. البته جمهور رئیس اشرف غنی لږ وروسته د پاکستان د صدر اعظم حقان عباسی سره هم ګوري او تر ډیره امکان لري چې په دوه اړخیزو مسایلو ورسره خبرې وکړي. د دې په حق له هم تاسو کولای شئ چې تازه معلومات زمنګ په ویب پاڼه کې البته تعقیب کړئ. www.voanews.com/pashto د امریکا غا آشنا رادیو د ویب پاڼې پته د چالت هم تاسو کولای شئ دغه معلومات تعقیب کړئ او واوریا. درنوونکو د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. راتلونکو خبرونه پرې چې به هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاله سپارمه خو د خپل دوکان تر څنګ اوسئ. درې خبرونه همکاران راغلي دي، دوی به په لنډ شوبو کې تاسو خپل خبرونه وړاندې کړي.